نازیانو په ساحه کې موږ دای په دای کړی دي پوره تدابیر ورته لرو.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه مسابقه لري. تیر دیار لسوه تلور نیویم لمریز کال د افغانستان لپاره د مخدر موادو بشری حقونو او اداري فساد له نظره څرنګه کالو په دې موضوعاتو هم جلا جلا راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې په مزار کې د ازادي رادیو له خبريال سره هم خبري کوو چې د نوروز او د جنډې د پورته کولو د مراسمو په اړه د ترتیباتو په اړه معلومات درکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې خو افغانستان به په نوی لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونه وکړي. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې د نوی لمریز کال د پایله او نوروز په مناسبت په خپله وینا کې وکړي. رضوان مراد د ولسمشر غنی د وینا مهم ټکي اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې خو افغانستان به په نوی لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام لمنځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های
د وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصره کېده چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خود خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بيدریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنکړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1950 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په 1300 کلونو کې ساره نوي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهمه اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپل وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري. فساد او بی عدالتی موجوده ده او دولتی ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمیر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپل شخصي ګټو په فکر کې دي.
په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپل ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته چې دای وزیر وي هر څه ګل ګلزار دي خو که دای وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې په خپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وایي تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره د شمنې په داسې وخت کې کوي چې ګڼ شمېر کتونکي نړیوال ډیپلوماتان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بیلابیلو برخو کې کمزوري ګڼي. د چارو کتونکو دا هم وایي چې په تیر یو کال کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ او اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات د دولتي ادارو د کاري نیمګړتیاو او د زیاتو امنیتي او اقتصادي ستونزو سبب شوي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اته بجیاو دولس دقیقې شوې. مشانو جرګې د سولې په خبرو کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لیوالتیا واستایله. د مشانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په پرون په کابل کې په یو خبری غونډه کې هله وشو چې حزب اسلامي د سولې پروسې ته شپیغام وړاندې کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي هم د سولې په خبرو کې د حکمتیار د لیوالتیا هرکلی کوي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان د سولې د عالی شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوی ترمنځ د سولې د خبرو پیل وستایه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي د پلاوی استول او د سولې د خبرو د پیل په اړه خوشبيني وښوده.
حکمتیار صاحب د افغانستان د جهادي مشرانو نه یو مشر و، اوس هم د افغانستان د نظام په خلاف دغه 15 کاله مبارزه وکړه او کوي. دا چې دوی فلاوی راغلی دلته، موږ خوشبین یو، خدای دې وکړي چې دا فلاوی په حقیقت کې یو ښه پیام ولري د صلح دپاره.
خاغلی مسلم یار له نورو ډلو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د شامل او له دې موقع څخه د ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او درې کسیز پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته راغلی او د افغانستان د سولې عالي شورا له مشرتابه سره یې د سولې د مذاکراتو په اړه مستقیمې خبرې کړې دي. محمد امین کریم عبدالقدوس صافی او حماین جریر د حزب اسلامي هغه پلاوی دی چې د سولې د عالي شورا له مشرتابه سره یې په خبرو کې برخه اخیستې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې ځینو غړو هم کابل ته د اسلامي حزب د پلاوی راتګ ستایلی دی. د ولسی جرګې غړی محمد حسن شریفی بلخابی د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې عالي شورا ترمنځ د خبرو پر شفافیت تاکید کوي.
نماینده های واصلیت حزب اسلامی آمدند و نشست را آغاز کردند.
دوبل دا چې د حزب اسلامی او صلاحیت لرونکو پلاوی راغله او مذاکرات پیل کړل او ویل چې موږ بین الافغانی خبرې لرو، هرکلی کوو، خو مهمه دا ده چې دا خبرې سرګند او له امتیاز غوښتنې پرته ترسره شي.
بدون کدام امتیاز طلبی سند بگیره؟
د افغانستان د ملي شورا غړي د سولې د سلور اړخیزو خبرو د پیلولو لپاره د حکومت هڅې ستایي او د دوام هیله کوي. که څه هم د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو په اړه دوه اړخیزو هڅو خوشبیني پیدا کړې، خو د مشرانو جرګې رئیس وایي پخوا تر دې هم څو ځلې دا ډول هیلې پیدا شوې وې، خو دا ځل د دې خبرو نتایجو ته باید انتظار وباسو. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
محمد اسلم ارمان له خوست څخه لیکلی دی چې د اس بي اسلامي د سولې خبرې د سولې د خبرو هرکلی کوي. دی وایي چې هیله ده چې نوري وستوالې ډلې هم د حزب اسلامي په شان د سولې خبرو ته کښینی او جنگ حل پای ته ورسوي. انمر الدین نورزی له اروزګان ولایت له دهراوت ولسوالۍ څخه لیکلی وایي د نوي کال مبارکي ټولو خلکو ته وایم او هیله لرم چې نن افغانستان د کرکټ لوبه وګټي او د کال په دې نوي ورځ ټولو خلکو ته د خوشحالۍ زیری ورکړي. سخی داد له کندهار لیکلی وایي خدای دې وکړي چې نننۍ لوبه افغانستان وګټي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوبه جو په منځني صفه 12:00 دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 صفه هم اورئ شي. د ازادي رادیو له خبرونه ورسته یعنی د ماښام له اوبه جو د سهار تر اوبه جو پرې د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه په همدغه صفو خبري شي. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د امریکا چپ لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپل تازه غړې کې د فرخوندی ملک زاده پر وژنې لیکنه خبره کړې چې پرونی کال پرسو د مطلب په پایل کې راغلی. افغانانو د 20 کلنې فرخوندی د مرګ د یو کال د پوره کېدو له کبله د هغې یاد تازه کړ. هغه په کابل کې د قران کریم د سوځونې په ناحق تورنه او بیا د یو ډله پاریدلو کسانو لخوا ووژل سو. رسپانې د دې مطلب په سر کې یو عکس هم خپور کړې چې یو ممثله په کې ښکاری. د هغې سر او مخ په سره رنگ لړلی ویښته ګډ وډ دي او د فرخوندی په نقش کې را څرګنده سوې ده. شاوخوا ته څو نارینه ښکاري چې په لاسونو کې ډبرې او لرګینې ولیدي. ممثله ناسته ده او نارې وهي. لاس انجلس ټایمز رسپانې د پیښې لومړنیو شیبو ته پام اړولی او لیکي تیر کال د نوروز په درشل کې په موبایل ټلیفونونو هغه اخیستل سوي عکسونه او ویډیوګانې خپرې سوې چې پکې په لسګونو کسان چې ډیری ځوانان وه ښکارېدل. خلکو ولیدل چې د پریدلو کسانو یوه ډله یوه ځوان انجلۍ چې مخ یې په وینو لړلې ډبوي. هغه په پرلپسې ډول نارې وهي او دا تورونه ردوي چې ګواکې د قرآن کریم پاڼې یې سوځولې وي. لاس انجلس ټایمز لیکي دغه ویډیوګانې ډېر ژر په انټرنیټ کې خپرې سوې او تر ډیرو کسانو پورې ورسېدې. د لیکنې په دوام راغلي د فرخوندی ملکزاده مایوسانه فریادونه په صوتي او تصویري رسنیو کې خپره سول. تحلیل کوونکو او سیاستوالو د بحثونه مطرح کړل چې څنګه امکان لري د کابل له ګڼې ګوڼې په یو ډکه سیمه یعنی شاید شمشیره زیارت ته څیرمه داسې یوه پیښه وسی. د لس انجلس ټایمز ورځپاڼې په مطلب کې راغلی د 2015 میلادي کال د مارچ پر 19 د فرخوندې تر وژل کېدو 24 ساعته وروسته امنیتي چارواکو او د حج او اوقافو وزارت مقامات وویل، لکه څنګه چې شاید د شمشیره زیارت ته نږدې پارېدلو خلکو ادعا کوله، دوی کوم داسې مدارک او شواهد ونه موندل چې ثابته کړي فرخوندې دي د قرآن کریم پاڼې سوځولې وي. ورځپاڼې د یوه ټلویزیون د خبریالې شکیلا ابراهیم خیل خبرې هم راخیستې چې له نورو ښځو سره یو ځای یې د فرخوندې جنازه پر اوږو اخیستې وه. هغې ویلي د فرخوندې وژنې څرګنده کړه چې حتی په ښاري سیمو کې هم زاړه روایتونه او چلندونه نفوذ لري. د امریکا چپ بل ورځپاڼې نیویورک ټایمز بیا په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د نیویورک ټایمز د مطلب په پیل کې راغلي وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړ، په تیرو دوو میاشتو کې امریکا د دې ډلې په وړاندې خپل جنګي عملیات ډیر شدید کړل. د نیویورک ټایمز په مطلب کې د امریکایي پوځیانو په حواله لیکل شوي دوی د امریکا د حکومت د جنګي مبارزې د پراخېدو په لړ کې د دې ډلې په وړاندې چې په عراق او سوریه کې یې ځینې سیمې نیولې خپلې حملې پراخې کړې دي. د ورځپاڼې په حواله په تیرو دوو میاشتو کې د امریکا بې پیلوټه او جنګي جټ الوتکو په افغانستان کې د بمونو او توغندیو 251 حملې کړې چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3 برابره زیاتوالی شي.
نن د ازادي راډیو د کال شخصیت اعلان شي. د ازادي راډیو د کال شخصیت په 9 بجو په خبرونه کې اعلان شي، خو لاندې کبله نن د میکروفون ستاسو خبرونه چې هر یک شنبه د 8:30 او 9:30 بجو ترمنځ پرېده نه لرو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په روان لمریز کال کې تر 300 زیاتو وسلوالو مخالفانو ته مرجوبله اړولې ده. طالبان هم تقریبا دې ته ورته ادعا لري. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ امنی قومندانۍ مرستیل سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل په 1409 لمریز کال کې د وسلوال مخالفینو ګڼ بریدونه په شا تمبولي او ورته درانه زینونه اړولې دي.
د یو زر سلويخ مراتبه د مخالفینو د خوانه زمونږ په امنیتي چارواکو باندې حمله شوې دي. وو ویش مراتبه مونږه مشترک عملیاتونه کړې دي. 15 مراتبه د اتلاف قواو بي پيلوټ چورلاکو بمباردونه کړې. په تعداد 340 نفرو مخالفین ته هم مرګ جوبله اوخته ده.
هغه وای په ټول کال کې د دوی اویا سرتیرو ته مرګ جوبله اوخته ده،
او د دې داندښتونو د عمله تقریبا په تعداد 1500 نفر اهالی خلک بے گناہ خلک دی شهیدان شوی او مرګ جوبله ورته اوخته ده.
طالب وایان ذبیح الله مجاهد بیا د دولتي چارواکو لخوا وړاندې شوی ارقام ردوي او ازادي راډیو ته داوه وکړه چې د ټول کال په اوږدو کې په کونړ کې پلسګونو دولتي سرتیرو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. خلک وای په هر جګړه او د کال په پای کې دولت او وسلوال مخالفین یو بل ته د اړولو تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، خو دواړو خواوو تر اوسه په دې فکر نه دی کړی چې په جګړو کې ټول زیان افغانان ته رسیږي. په هر خوا کې لوجل شوو بې سرپرسته کورنۍ او یتیمان پاتې کیږي، نو ورته پکار دي چې د جنگ په ځای سوله غوره کړي.
زما نوم عبدالقهار ملنګ دی، د مرکز سیدونکو ما. دا خو ښکاره خبره ده چې دغه جنگ چې دی دغه افغانان پکې وجل کیږي، مسلمانان پکې وجل کیږي، او دې طرف ته د سیدی دوه طرف ته پکې افغانان د منځ ځي. تپل شوی دی دا جنگ او پردیو جنگ دی، او باید چې سوله وکړو موږ سره. سوله چې ده دا نیک کار دی او ښه کار دی. سوله یوازینی د دې حل لاره ده، د جنگ لار د حل نه ده.
د دې جنگ زین دواړو خواو ته افغانانو ته رسیږي. دواړو خوا افغانان دي، ورونه دي سره مسلمانان دي، تحمل شوی دی په دې خلکو باندې. افغانان چې دي د 40 کاله وجنګېدل او دغه شو د جنګونو نور ستړي شوي دي، او ښه به دی چې سولې ته او د سولې طرف ته کوشش وکړي او د خپل وطن د آبادۍ لپاره مټې رابډوي.
آزادی رادیو د کال غوره شخصیت. د 1409 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د
فبروري په لومړی نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
نن د کال غوره شخصیت اعلانیږي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په 1415 ویل مریض کال کې د دایشتلی ځپلو ته پوره چمتووالی لري. د دغه ولایت امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په 1414 نوي کال کې د دایشتلی نږدې 2000 غړو ته تلفات اوښتي دي. خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استازي په تیر کال کې د دایش په وړاندې د افغان دولت اقدامات ناکافي بولي او هیله څرګندوي چې دولت به په نوي مریض کال کې په دې برخه کې ښه پرمختګونه وکړي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د ننګرهار په یو شمیر برخو کې د دایش ډلې حضور اوس هم د سیمې ته جدي ګواخ بلل کېږي. خو د نوي کال پر اتلو سره د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ډلې د منځوړلو لپاره لازم تدابیر لري. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د 1400 نویم کال په ننګرهار کې دایش ډلې لپاره نوړه کال وو او افغان ځواکونه وتوانېدل چې د ډلې ته درانه تلفات واړوي. خغلی شیرزاد وویل چې افغان ځواکونه به په نوي کال کې هم لازم تدابیر په لرلو سره د دې ډلې په وړاندې ودرېږي.
محلي پولیس مشته د کورنیو چارو جرات ماف وزیر صاحب منظور کړی و. هغه مو ځای په ځای کړی دي. پوره تجهیزات لري. ټویا پاسون کوونکي تقریبا د سلو نفرو په شاوخوا کې واځي د کینو د نازیانو په ساحه کې مرځ په ځای کړی دي. پوره تدابیر ورته لرو.
خغلی شیرزاد وویل چې په 1414 کال کې د ننګرهار په بیلابیلو برخو کې د دایش ډلې د غړیو تلفات 1950 تنو تر رسیدي او همدارنګ د دې ډلې مرکزونه په چین، نازیان او کوټ کې په بشپړ ډول المنځت للی دي. په ننګرهار کې د دایش ډلې فعال حضور د دې سبب شو چې په 1414 کال کې د دې ډلې په وړاندې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. لبلې خو د ننګرهار د والی ویان اتولا خو ګړنی ازادي رادیو ته وویل چې په روان کال کې له 300 څخه ډیر پوځي عملیات په دې ولایت کې ترسره شوي دي. خغلی خو ګړنی وویل چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې 2000 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي چې ډیری د دایش ډلې غړي وو. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په ننګرهار کې د دایش ډله له سختې ماتې سره مخ شوې او په یو شمېر نورو ولایتونو کې دا ډله ونتوانېدل چې خپل نفوذ پراخ کړي. خو په دې وروستیو کې د کندوز او بلخ چارواکو په دې ولایتونو کې د دایش ډلې د فعالیتونو د پیل خبره کړې وه. دې سره هم مهاله په ولسي جرګې کې د ننګرهار استازي وایي دوی تمه لرله چې دایش ډله به سږکال په بشپړ ډول ځپل کېږي چې داسې ونه شول. د ولسي جرګې غړي عصمت الله شینواري ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې په راتلونکي کال کې افغان حکومت په دې برخه کې ښه پرمختګونه ولري.
عملیات شوي دي څو ځلې ننګرهار په څو ولسوالیو کې عملیات شوي دي. تلفات دښمن لیدلي ولی هغه عمر چې څومره تمه توقع وه چې دا به په مکمل ډول د منځل لاسي یا 50% به د لاسي هغه ساحو کې هیڅ پرمختګ د حکومت نشته. موږ امیدوار راسیو چې په دې کال کې یو څه وشي.
دایش ډلې د 1400 لمریز کال په لومړیو کې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې خپل فعالیت نا پیل کړل او ورسته د افغانستان په نورو برخو کې د دې ډلې د حضور راپورونه ورکړل شول. خو یو شمېر کارپوهان وایي سره لدی چې دایش ډله په نړۍ کې تر ټولو شتمنه ډله ده. خو دا ډله د یو شمېر حساسیتونو له وجې نه توانېدل چې په افغانستان کې واده وکړي.
افغانستان نن د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په ممبئی ښار کې دی. په هغه ښار کې چې دا مسابقه پکې کیږي رضوان مراد له ښاغلي زدران سره د نننۍ لوبې په اړه خبرې کړې دي.
مهمه پاندې ده چې دواړو لوبډلو خپل لومړی لوبه بایللې ده او دا لوبه نسبتا سرنوشت تازه په دې خاطر ده چې دواړه لوبډلې به هڅه کوي چې لوبه په خپل ګټه تمامه کړي. لوبغاړي کاملا آماده دي. دوی یو ورځ وړاندې له ممبئی ښار ته رسیدلي دي. پرونی ټوله ورځ تمرینات وکړو او دوی باندې نیوکه هم دا وه چې د سریلنکا په وړاندې نسبتا فیلډینګ یا توپ نیونه ښه نه وه. نو دوی ډیر کار په توپ نیونه باندې وکړو او فیلډینګ خپل صحیح کړو. هغه ستونزې چې سریلنکا په خلاف درلوده د تمریناتو په پیل کې لوبغاړو ویل چې انشاءالله غوښتنځه به پراتلونکي یعنی نننۍ میچ کې حل شوي وي. دوی مورال لوړ ښکاري ځکه چې دوی په ډېر لوړ مورال سره دویم مرحله ته داخل شوي دي او د سریلانکا سره چې کومه لوبه وکړه هغه هم ډېره ښه وایي نړیوالو تبصره کوونکو او خپله د کرکټ مینوالو په نظر باندې یوه ښه سیالي وه.
زدران صاحب د جنوبي افریقا یو مخکښ لوبغاړی دی، اوریدونکي به ورسره بلد وي، هاشم عاملا ښه بیټسمین دی په نړیواله سطح. د نن ویلي دي چې افغانستان باید آسان حریف ونه ګڼو. په ممبئی کې د افغانانو څه وضعیت دی؟ څه فکر کوئ چې د ټیم د تشویق لپاره به زیات خلک راشي؟
او همداسې دا لومړی خو د افغان ټیم په اړه دا وخت ډېر زیات نړیوال تبصره کوونکي غږیږي او اکثر یې مثبت نظر لري، لکه تاسو چې د عاملا نه یادونه وکړه، هغه خو اوس هم د جنوبي افریقا لوبغاړی دی. اما شین پولک او پخوانی نور کمنټران او لوبغاړي افغان ټیم یو خطرناک ټیم ګڼي. دلته په هند کې خپل د هند اوسیدونکي دوی افغان ټیم ډېر ښه نظر ګوري، یعنی لومړی لوبه هم چې دوی وبایلله موږ ته دوی ډاډ راکو چې افغانان لوبه نه ده بایللې، بلکې داسې لوبه وکړه لکه ګټلې چې. نو د نننۍ لوبې لپاره هم دلته ممبئی ښار اوسیدونکي هم چې د همدې ځای اوسیدونکي دي، هغه خو د افغانستان په طرف دي. دوی وایي چې افغانستان داسې یوه لوبډله ده چې هغه هر څه کولی شي. پاتې شو افغانان هم لومړی لوبې ته په کتو یعنی خفه نه دي چې که دوی راشي د دوی راتګ به ممکن څه ګټه ونه لري. یعنی دوی داسې وایي چې افغانستان لوبډله بیا هم داسې یوه لوبه کولی شي لکه څرنګه سریلانکا سره وکړه.
د ټیم په جوړښت یا د ټیم کم سلیکشن چې ورته ویل کېږي په تیر میچ کې د سریلانکا پر وړاندې، پر دې باندې انتقادونه وو چې ولې پلانکی بیټسمن مخکې راونوت، ولې پلانکی لوبغاړی اخیستل شوی دی، کوم لوبغاړی باید ښه لوبو کې، کوم باید ونه لوبول شوی. ټیم به هماغه وي که په ټیم کې بدلون راځي د جنوبی افریقا پر وړاندې مسابقه کې؟
بلې، دا خبره مونږ هم چې د تمناتو په پیل کې دوی سره شریک کړه د خلکو اندېښنې. دوی هم د خلکو ټول اندېښنو ته په کتو خو دوی وایي چې مجبور دي چې څه ډول کومې لوبډلې سره لوبه کوي او کوم لوبغاړي ښه لوبه کولی شي. دوی اټکل له مخې دوی وایي چې کله کله زموږ اټکل هم غلط راوځي. الان کې ځینې لوبغاړي د یوې لوبډلې په وړاندې پخوا ښه لوبېدلي وو، خو په یوه لوبډله کې بیا د هغې په اړه قضاوت هم ښه نه دی. دوی په نظر باندې چې میچ پیلېږي وروستی هغه سکواډ یا وروستی هغه یوولس نفر چې په میچ کې باید ولوبېږي هغه به انتخابېږي. خو حتماً لوبغالي ته په کتو، حتماً مقابل لوبډلې ته په کتو په ټیم کې به تغیرات وي.
د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه به نن د افغانستان په وخت ماسپښین په 2 بجې پیل شي. د ازادي راډیو څخه د دې لوبې جریان اوریدای شي. د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو، 8:30 دی. اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو 100 کلونو کې نه و تولید کړی. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس تنه مشکوک بهرنیان نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د 20 ورځ نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هوانا کې 8 ساعته تیر کړي. د سوریې په رقه ښار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونو لسګونه کسان وژلي دي. روسیه وایي امریکا باید په سوریه کې د جګړې د بندېدو لپاره نور ګامونه واخلي. او د اروپا د همکاري او امنیت ټولنې یو جګپوري مقام د آذربایجان لخوا د یو شمېر مدني فعالانو او خبريالانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په 7:30 د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې اورئ. دیشي د کندهار اوسیدونکو د افغانستان د نورو سیمو په شان د نوي کال د لمانځلو لپاره ځانګړي مراسم لري. د افغانستان تر ټولو لوی مراسم نن په بلخ کې ترسره کیږي. جنډه پورته کیږي. موږ کوشش وکړو چې په بلخ کې د ازادي رادیو له خبريال سره تماس ونیسو، خو متاسفانه تر دې دمه بریالي شوي نه یو. د کندهار اوسیدونکو د نامنیو د لزیاتوالي سره سره له شهر څخه 15 کیلومتره لري د خاکریز ولسوالۍ ته ځي او هلته د نوي کال یا نوروز جشن لمانځي. د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي. په دې اړه نور تفصیل له کندهار د ازادي رادیو د خبريال محمد صادق رشتینی پر رالېږلي راپور کې اورو.
څانګې جټ کې کړې خاوند نن د خاکریز ولسوالۍ د شاغا زیارت، د ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولی زیارت، ابراهیم خلیفہ بابا او د دهلی بند د کندهار هغه میله ځایونه دي چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. په دغه میله ځایونو کې د کندهار د محلي لوبو، غیږ نیونې، پهلوانۍ، خوسی، ډبرې غورځولو او درونه خطر څنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي. دغه میله والو ډیره برخه ځوانان دي. دوی وایي د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاغا په زیارت کې چې د ښار څخه 15 کیلومتره لرې موقعیت لري، د نوموړي زیارت د جنډې پورته کولو په مراسمو کې ګډون کوي.
په نوروز کې مو نیت کړ دی شاغا ته چې ولاړ شو، ورې او 15 شپه شپې وکړو، بس یو لس دولس ملګري یو. خدای دې وکړي چې ښه امنیت یې لکه تېر کال چې امنیت و. خپل چارواکو ته دا غوښتنه کوم چې موږ ټولو ښاریانو ته امنیت ونیسي او موږ خپله میلې ترسره
کړو. زما پلان دی چې د شاغا زیارت ته ولاړ شم، هلته میلې وکړو، جشنونه وکړو، خوشحالۍ وکړو. په شاغا کې خیمې ولاړې، بس چا جاپانۍ والا راوستلې، چا یو سندرغاړي راوستلې، چا یو طنزیه والا راوستلې چې طنز کې ډرامې کې خلکو ته بیلابیل پروګرامونه، څوک اتڼ کوي، څوک خپل شخصي په ملګرو کې یو داسې یو څوک چې هغه پخواني محلي لوبې زده یې، بس هغه پخواني محلي لوبې کې خلک خوشحالۍ کوي.
د نارینه تر څنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي.
په دې نوي کال کې د عینومیني پارک ته په میله ځو، همدارنګه بابا صاحب ته چورې ټولې خوندې راځي او ډېر ښه شرایط راته نیول شوي دي د حکومت لخوا، همدارنګه نور میله ځایو ته ځو.
د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمدشاه بابا د نوروز لمانځلو لپاره په کندهار کې دا څوکزو د کوو مشرانو ته د نوروز لمانځنې لپاره په ارغنداب کې د بابا ولی صاحب له زیارت څخه نیولې د سردیا او مرنجان تر کلي پورې سیمه جلا کړه او ورته ویې ویل چې د نوي کال جشن دې په دې شنه او ښایسته سیمه کې ولمانځي. دغه سیمه چې د انارو، زردالو، شفتالو او انګورو په باغونو پوښلې، له لیرو سیمو څخه خلک ورته د نوروز جشن ته راتلل. میلې ته راغلو کسانو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې، پسونه به یې حلالول، دیګونه به یې پخول او تر لسو ورځو پورې به یې میلې کولې.
شل اوورونه د کرکټ په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې د افغانستان بل سیال ویست انډیز دی. ویست انډیز په 2012 میلادي کال د شل اووریزو مسابقو اتلولي ګټلې او د 2014 میلادي کال په شل اووریز جام سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړی دی. ویست انډیز په 2009 کې څلورم شوی او په 2010 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د ویست انډیز د قوت ټکی پاور هیټینګ او د ضعف ټکی د باولینګ ډیپت یا ژورتیا ګڼل کیږي. د ویست انډیز په تکړه لوبغاړو کې یو هم بیټسمن کریس ګیل دی. د په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې او اتیا شپږیزې وهلې دي. دارن سامی د ویست انډیز بل تکړه آل راونډر لوبغاړی دی. د په اوویشت نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 1506 منډې کړې دي. دی په باولینګ کې هم خاص مهارت لري. سامی په 1550 شل اووریزو نړیوالو مسابقو کې 4 لوبغاړي سوځولي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافع ډلې په 1404 نیوي لمریز کال کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ناوړه بولي. دغه مدافع ډلې وایي چې په 1404 نیوي لمریز کال کې په جګړو کې د ملکیانو مرشوبلا او د شزو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات شو. دا چې په مجموعي ډول په 1404 نیوي کال کې د بشري حقوقو وضعیت د دوی په وینا ولې خراب شو، صفي الله ستانکزی پرې راپور لري.
په افغانستان کې هر ورځ په یو ډول نه یو ډول بشري حقوقونه تر پښو لاندې کیږي. وخت نا وخت د دغه هیواد په سړکونو، لویو لارو، بازارونو او کورونو کې په چاودنو، انتحاري حملو او ډزو سره د خلکو وینې تویږي. د تنکې ځوانانو په پښو کې د ګډا لپاره زنګونه تړل کیږي او په عام حضر کې ښځې وهل ټکول کیږي یا آن اور رچول کیږي. خو دلته له دا ټولو کړاوونو سره خلکو عادت اخیستی، په زړونو کې غمونو غوټې کړي دي. په افغانستان کې په 1994 لمریز کال کې د بشري حقونو وضعیت تر نورو هغو ډیر خراب بلل شوی چې پکې د ملکیانو مرګ ژوبله او د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی دی. د بشري حقونو خپلو کمیسون وایي په یاد کال کې د بشري حقونو وضعیت ډیر زړه ماتوونکی دی. د دغه کمیسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې 1493 کسان په افغانستان کې وژل شوي او ټپیان دي چې اکثر یې د انتحاري حملو او جګړو قربانیان دي. کله چې موږ د مرګ ژوبلې مسله مقایسه کوو په هماغه اندازې چې تیر کال و اوس هم ده، خو اوس د دغو مرګ ژوبلو په عواملو کې هم هغه هم په ګروپونو کې بدلون راغلی دی. ډېر تلفات د انتحاري حملو او ځمکنیو جګړو له امله دي. تیر کال افغانستان د ډېرو ناامنیو شاهد و چې له هغې ډلې د طالبانو لاسته د کندوز ښار او د هېواد د ځینو نورو ولسوالیو لنډمهالې لوېدل د دغو ناامنیو عمده بېلګې بلل شوي چې پکې افغان ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده. په 1994 لمریز کال کې د بشري حقونو ته تر پښو لاندې کولو یو بیلګه همدا د کندوز ښار د موقتی سقوط مسله وه چې پکې ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته، مالي تاوانونه یې ولیدل. د افغانستان د بشري حقونو کمیسون او د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو لاسته د کندوز ښار د لنډمهالې لوېدو پر وخت د ملکیانو له وژل کېدو، پر ښځو له جنسي تیري او د خلکو د مالونو د غلا او لوټولو خبر ورکړ، خو دا خبرې وسلوالو طالبانو په کلکه رد کړې وې. د بشري حقونو د ماتولو بیلګې په کندوز نه ختمیږي. په ننګرهار کې د داعش ډلې لخوا د ماشومانو د سینې څیرې کول او په ماینونو باندې د سپینګیرو کینول هغه هم د بشري حقونو د نقص نورې بیلګې دي چې په 1994 کال کې ټولو ته ټکان ورکړ. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان خاص استازي نیکلاس هایسم په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په دغه کال کې څه باندې 11,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې څلورمه برخه ماشومان دي. د ولسي جرګې د بشري حقونو او ښځو چارو کمیسون هم د بشري حقونو نقص د امنیت په نشټوالي پوری تړي او وایي چې د امنیت نشټوالي د بشري حقوقو د ماتولو لپاره لار هواره کړې ده. د دغه کمیسون مشر فوزیه کوفی په دې اړه وویل
مسلې حقوق بشر او حقوق شهروندي رابطه مستقیم با بس امنیت دره.
د بشري حقوقو خبره له امنیت سره مستقیمه رابطه لري. زما په نظر د دې لپاره چې تیر کال له امنیتي ستونزو سره مخ وو، ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې او ځینې ولایتونه هم د هغوی لخوا موقتی کنټرول شول. دا په خپل د دې لامل شو چې بشري حقوقونه تر اندازې زیات تر پیښو لاندې شي.
د بشري حقوقو په ماتویو سره تر ټولو لوی برخه چې ډیر زیان منون کې ده خزي دي. په 1994 کال کې په افغانستان کې لډیرو خزو سره داسې ناوړه چلندونه وشول چې تاریخي ولړځو. د رخصانی سنگسار، د ریزاګل د پوزي پریکول او د یو بلې خزي د سر پریکول او د نورو لزګونو خزو سره بد چلند چې کېدای شي ل خلکو پټ پاتې شي وي. دوه خزي چې سخت تاوتریخوالی ورسره شوه په دې اړه وایي د دوی په سر ډیره خزیدي چې سخت زورول شوې دي. د بشري حقوقو خپل کمیسون مانی چې له خزونه د هغوی د حقوقو د ورسولو په برخه کې پوره وړي دي او په 1994 کال کې له خزو سره د تاوتریخوالي دوسیو ته ډیره رسیدګي نه ده شوې. د بشري حقوقو خپل کمیسون ویاند رفیع الله بیدار وایي په 1994 کال کې له خزو سره د تاوتریخوالي 5102 شپې کې دوی ثبت کړي. په داسې حال کې چې دا شمیر وړم کال 4303 او یو. د بشري حقوقو کمیسون دفتر ته هر ورځ ډیری خزي ورزي چې ورسره د شوي تاوتریخوالي په اړه شکایت ولیکي، خو ډیری نیوکه کوي چې خبرې نه منل کیږي او دوسیه هم په میاشتو څوک نه ګوري. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په وروستیو کلونو کې ځینې هڅې هم شوي چې پکې ډیری خزي په خپل د خزو د حقوقو د مدافعینو په توګه نه ستړي کېدونکي فعالیتونه کوي. صفیه صدیقی یواله هم دغه فعالانو څخه ده او وایي چې په 1994 کال کې خزي تر بل هر کال سختې وځپل شوې.
افغانستان د خزو لپاره 1994 کال یو د خطراتو نه ډک کال او یو د بد خاطرو کال د افغانستان د خزو لپاره. موږ تاسو ولیدل چې خزي په ډېر بد شکل باندې وژل شولې. کال په اوږدو کې د افغانستان خزي د افغانستان په مختلفو برخو کې حتی سره محکمې په باندې وشوې، خزو باندې جنسي تجاوزونه وشول، خزو باندې خزو د ډېرو سختو تاوتریخوالي سره مخامخ شول.
د خزو ترڅنګ تنکي ځوانان هم د بشري حقونو د نقص یو بل زیانمنونکي طبقه ده چې ډېر کله له تعلیم لرې پاتې کېدو ترڅنګ له جنسي زورونې سره مخ شوی او درانه کارونه اور باندې شوی دی. په افغانستان کې بچبازی یو پدیده ده چې ډیر خلک سخت زوروي. د بچبازی د پدیدې یو قربانی وای نه
بازار ګرستان د موټر بالا کړه بوزنه شکر دره باز بازار سره ما بوزي هم نکړه امره من فعل لوات هم انجام دادم دوباره یک نفرش یک بار یک نفرش
اخو د بشری حقوقو کمیسون بیا وایي افغان حکومت د بچبازی د پدیدې د جرم پیژندلو لپاره یو قانوني طرحه جوړه کړې چې هیله د جر ترجره تصویب او نافذ شي. لمشمان او تنکی زورانو څخه نه یوازې په بچبازی بلکې په جګړو او انتحاري حملو کې کار اخیستل کیږي. په مجموعي توګه په 1390 لمریز کال کې د بشری حقوقو د نقص دومره زیات پیښ شوې چې د بشری حقوقو مدافع ډلې لړزولي او وایي چې تیر کال ډیر چکان ورکون کيو. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان رئیس لال ګل لال وایي تیر کال د بشری حقوقو د نقص لپاره ډیر خطرناک او نه هیریدونکي کال و.
ستی دو کالونه درلسوا درینوی او درلسوا سالورنوی کالونه د افغانستان په دغه 15 کلن تاریخ کې منګه د بشری حقوقو د غمیزو سرغړاونو د جنگی جرمونو نامنګه بیساری بولو منګه او د بشری حقوقو نور نه هادونو او د ولس او د خلکو اندښنې چې دی هغه مشخص ډول په 1390 کال کې دا د نورو کلونو په پرتله باندې ډیره زیاته کړه ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافع وډلو په باور 1390 کال د بشري حقوقو د نقص لپاره یو سخت کال و چې تر ټولو غټ لامل یې رواني ناامنۍ او جګړې دي. خو بیا هم افغانان د تل په څیر راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې تمه لري راتلونکي کال ورته له سوکالۍ او امنیت ډک کال وي. سفیو لاستان اگزای ازادی رادیو کابل.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په 1404 نیول مریض کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دغه وزارت چارواکي همدارس ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي. لبلې خو د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت وایي چې په تیر یو کال کې د مخدره موادو نشټې درې سره قاچاقبر او کاروباریان نیولې دي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی پر راپور کې ووري.
سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد شمیرل کیږي، د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کمبالی راغلی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د برخې عمومي رئیس محمد عثمان فروتن وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 9% او د مخدره موادو تولید 8% کم شوی.
در سال 94 خوشبختانه
په 1390 کال کې خوشبختانه د مخدره موادو سره د مبارزه وزارت د بیلابیلو ادارو په ځنګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزه وزارت د فعالیتونو په اساس موږ د مخدره موادو د تولید او کښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ د مخدره موادو د کښت په برخه کې 9% او د تولید په برخه کې 8% کموالی درلود.
در تولید تریاک در کشور داشتیم.
نموری هم درنگ ویل چه پا دیل سوا سلور نویوم کل که در افغانستان پا بلا بلو سیمو که پا یو لکو 3000 هکتار از مکه بندی کوکنار کرل شوی و حل دا چه پا دیل سوا دری نویوم کل که 2000 هکتار از مکه که کوکنار کرل شوی و. دوی وای چه دا مخدره مواد تر دیره در افغانستان پا جنوب ختیز او لویدیز که کومی سیمی چه لور امنیتی گواخ سر مخامخ دی کرل شوی و. لبلی خواه دا کورنه و چار وزارت دا نشه توکو پرزد دا مبارزی موینیت وای چه پا تیر یو کال که دا مخدره مواد و نگده دری زر قاچاقلون که او کاروباریان نیولی دی. دا دغ موینیت ویان مهدی کازیمی پا دیره آزادی رادیو تا ویل.
6 نفر از اسبای خارجی را دستگیر کردن در
شپش بهرانیت با موږ نیولې چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس درلود. په دې کې څلور د ایران او دوه د قزاقستان اتباع دي. موږ هم درنګه 2300 کسان نیولې دي چې دا د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو په برخه کې د پام وړ زیاتوالی شي.
د افغانستان حکومت د دې ترڅنګ په هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د سو کلونو راهیسې یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې په 1390 کال کې د مخدره موادو بیلابیل قضیې دوی ته راجع شوې دي. د دغه مرکز ویان خالد موحد له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل.
سراسر ولایتونو دل طرفی داره چې مجموعاً 800 اتا اتیا کسان مزنونین کیږي چې د دوی ترمنځ 15 شزینه دي درې خارجي اتباع هم داسې ملکی خدماتو کارکونکي شامل ده. دغه درې کسان بهرني اتباع دي ایراند کشور.
په مخدره موادو د روغ دو کسانو شمیر نه یوازې په نړیواله کچه بلکې په افغانستان کې هم د دوی شمیر ورستر بلی زیاتیږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې لمخې په افغانستان کې په مخدره موادو د روغ دو کسانو شمیر باندې 3 میلیون تنو ته رسیدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. که څه هم ویل کېږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډېره ګټه بهرنیان اخلي، خو د دغو بهرنیو محکوم شویو کسانو شمیر د هغو افغانانو په مقایسه ډېر لږ دی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کېږي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې د افغان حکومت مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان او قاچاق کوونکي نه نیول کېږي. د دغه کمیسیون غړي جنرال نقیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
څنګه چې د ملت او د افغانستان د خلکو تمه توقع کې د لا موجوده حکومت نه په دغه برخه کې هغه څه نه دي شوي نیول شوي به کم کې ده. دغه ډېر مشهوره چې هغه نړیوال پیژنې او افغانستان حکومت هم د هغې په برخه کې هغې لا نیول شوي نه دي. دا په ګاونډي هېوادونو کې موجود دی، دا قاچاقبر خو د تر شا ډېر لوی لاسونه دي. حکومت زموږ کمزوری ده، نه شي کولای چې د دې مخه ونیسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوي، خو دا چې ولې په دې برخه کې مبارزه ناکامه وه، له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدای داد دا پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان د نن نه غټ قاچاقبر نه دي دستګیر شوي، که دستګیر شوي هم دي دوی د زندان نه د حکومت له طرف نه خلاص شوي دي او آزاد ګرځي. حکومت د دې توانمندي نه لري چې په ولایتو کې کښت تولید او پروسس د مواد مخدر مخنیوي وکړي. دا داسې حکومت ضرورت لري چې جدي قانون تطبیق کړي. غټ قاچاقبران دوی باید په بندیخانه کې واچول سي. بې له قانون چې تطبیق نه سي، هیڅوک نه سي کولای چې دا کښت تولید او قاچاق مواد مخدر په افغانستان کې چې خارجي چې داخلي مخنیوي وکړي.
نوموړي وویل چې دا مهال په عمومي توګه د ټولو ګاونډیو هیوادونو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د دوی په وینا کې چې افغان حکومت د دغو قاچاقړونکو او د مخدره موادو په وړاندې کوټلي ګامونه وانخلي، د هیواد په راتلونکو کلونو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي.
اداري فساد کله یوې خوا افغانانو ته زیاتې ستونزې زیږولې، له بلې خوا یې په نړۍ کې د افغانستان او افغانانو نوم ته صدمه رسولې ده. اب خلک وایي چې حکومتي چارواکي له کړیو ژمنو سره سره بیا هم نه دي توانېدلې چې په دولتي ادارو کې د پراخ فساد مخه ونیسي. دا چې په افغانستان کې د فساد عوامل څه دي، حکومت په تېر یو کال کې د فساد د مخنیوي لپاره کوم اقدامات کړي او حکومت په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ دی، رحمت الله افغان په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
اداري فساد هغه پدیده چې په نړیواله کچه د افغان حکومت نوم بد کړی او همدارزه د عامو خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی. که څه هم د ملي وحدت حکومت چارواکو د حکومت د کار په لومړیو کې د فساد په وړاندې د کلکې مبارزې ټټر ډبولی وو، خو اوس هم لیدل کېږي چې فساد د افغان حکومت مشروعیت ګواښي او د ښې حکومتولۍ په وړاندې تر ټولو ستر ګواښ ګڼل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان په ادارو کې شته اداري فساد د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی. د دغه جرګې غړی انجینر کمال صاپای وایي چې اداري فساد د افغان حکومت په وړاندې وستره ننګونه ده.
د افغانستان ملت، د افغانستان خلک وایي چې اداري فساد زیات شوی دی. علت دا ده چې د دولت او د خلکو ترمنځ بې اعتمادي نورم زیاته شوې ده، واټن نورم اضافه شوی دی، او چې کله دغه بې باوري او دغه بې اعتمادي او دغه فضا حاکمه وي، نو یقینا دا په مجموع کې د نظام ثبات ته یو غټه ضربه ده او په دغه حالات کې د اداري فساد د زیاتېدو توقع کیږي.
د ولسي جرګې بل غړی نسیمه نیازی وایي چې اداري فساد عام ولس له فشار سره مخ کړی او د دوی ژوند یې ورتریخ کړی.
کنه افغانستان سره لاس او ګریوان دی، ولس ځینې په تکلیف دی، عام ولس دی نزوریږي او دا فشارونه ټول پر عام ولس دی. عام ولس د دې په اصطلاح توانایی نور نه لري، که پر هر ځای دریږي فقط فکر وکړه که ترافیک دی، که قومندان دی، که مثلا یو مامور دی، که رئیس دی، که شاروال دی. دا په اصطلاح یو عامه خبره
سوی ده.
په افغانستان کې خراب امنیتی وضعیت، په ادارو کې بیروکراسي، د مافیات فرهنګ، د سرپرستانو زیات وخت پاتې کېدل، په دولتي ادارو کې د زورواکو او د قومي متنفذینو لاسوهنه، او په کارونو کې اداري تداخل د فساد عمده عوامل بلل کېږي. د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر چې ځان د حکومت سیاسي اپوزیشن هم ګڼي انتقاد کوي او وایي حکومت نه ده چې د فساد مخنیوي نه ده کړی، بلکې په دولتي ادارو کې فساد نور هم زیات شوی. انور الحق هدي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د فساد د مخنیوي لپاره ځانګړی پلان او ستراتیژي نه لري او یوازې په دې برخه کې اشعار ورکوي.
فکر کوم دوی لکه نور شانو کې په دې ساحه کې عوام غریبي کوله، دوی مشخص پلان نه درلود، هسې عمومي فقط شعار یې څه ده ورکوه. البته شعار طبعا ټول خلکو ته دی منلو وړ ده. اداري فساد یو د لویو مشکلاتو زمینه ده، ولې واقعیت دا دی چې د حکومت کوم پالیسي نه ده وړاندې کړې.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې چارواکي د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ناتوانه بولي او وایي چې په دې برخه کې هیڅ قوي سیاسي اراده نه ده موجوده. یو شمېر عام افغانان وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی او په ادارو کې د پخوا په پرتله فساد نور هم زیات شوی. دوه تنه کابل ښاریان وایي چې فساد له حکومته زړه توري کړي دي.
زما نوم عبدالسمد، کابل ښار اوسېدونکی. اداري فساد په افغانستان کې خپل اوج ته رسیدلی. اداري فساد اوس مهال په ټولو اداراتو کې تر ډېره بریده کله چې کارونه کېږي د اداري فساد له امله کېږي. دغه اداري فساد چې اوس افغانستان یې له دې ستر بحران سره مخ کړی، افغان دولت ژمنې کړې وې د اداري فساد په برخه کې، خو هیڅ ډول عملي نه شوي.
عبدالله د کابل ښار اوسېدونکی. اداري فساد په افغانستان کې په بې کچې ډول دی. د حکومت د خرابېدو یوازینی دلیل همدا دی، فساد دی چې خلک یې د حکومت نه زړه توري کړي دي او د حکومت په وړاندې ولاړ دي.
په ورته وخت کې حکومتي چارواکي وایي چې د ولسمشر، اجرایي رئیس او د دوی د مرستیالانو په ګډون د کابینې د غړیو د پانګې ثبتول، د کابل بانک دوسیې له سره څېړل، د هوایي ډګرونو او دفاع وزارت په قراردادونو باندې له سره غور، د ښار جوړونې د وزارت د یو شمېر لوړ پوړي چارواکو له دندې ګوښه، او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کول هغه اقدامات چې حکومت د فساد د مخنیوي لپاره کړي دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي په نسبي ډول له خپلو کارونو راضي دي، خو څه ډول چې تمه کېدله حسینه. د دغې ادارې سرپرست حسین فخری ازادۍ راډیو ته وویل له فساد سره مبارزه اوږدمهاله سیاسي، اقتصادي او فرهنګي مبارزې ته اړتیا لري.
په بشپړ ډول د فساد د مخنیوي پروسه اوږدمهاله ته اړتیا لري. له کشفي او تحقیقاتي اجراتو ترڅنګ یو لړ ژورو اقتصادي، اجتماعي او سیاسي تغییراتو او مبارزې ته اړتیا لري.
په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې افغاني شبکه وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بشپړ میکانیزم نه لري چې نړیوال او هم افغانان قانع کړي. د دې شبکې ویان شکر الله مشکور په افغان چارواکو غږ کوي چې ټول سلقوي او شخصي برخوردونه یو خوا ته کړي او له فساد سره د کوټلې مبارزې لپاره کلکې مټې راونغاړي.
نو دواړو ته پکار ده چې د فساد سره د مبارزې په لاره کې خپل ټول سلقوي او شخصي مسایل ساته پرېږدي، تر څو دغه ولس او دغه هیواد وژغورل شي، یو کامل او جامع طرحه جوړ شي. د حساسیتونو د څرګندولو له علما کرامو سره، د حج اوقافو د وزارتونو سره، د خلکو صحیحمول د فساد سره د مبارزې په لاره کې
له فساد سره د مبارزې افغاني شبکه وایي په دولت کې د مفسدو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې حکومت ونه توانیږي له دغې پدیدې سره په مبارزه کې بریالی شي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف خانی په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې لپاره باید ګټور میکانیزمونه جوړ شي.
مردم افغانستان
د افغانستان خلک یو پیغام لري او هغه دا چې د باور وړ ادارو رامنځته کولو لپاره به له فساد سره سراسري مبارزه چې په هر ډول وي وکړي.
په داسې حال کې چې ځینې لویدي جنرالان 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال بللی، د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ خبرداری ورکوي که له فساد سره ټینګه مبارزه ونه شي نو راتلونکی کال به حکومت له زیاتو ننګونو سره مخ کړي. د دې شبکې مندنې ښیي چې په ځینو سیمو کې د پولیسو په ادارو کې فساد د دې خنډ ګرځېدلی څو دغه ځواکونه د کشف دندې په سمه توګه ترسره نه کړي. آن ویل کېږي چې ځینې وخت پولیس خپلې پوستې خرڅوي. د شفافیت د نړیوال سازمان یوه نوې څېړنه ښیي چې په کلني ډول افغانان 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. څه موده وړاندې یاد سازمان ویلي د دوی موندنو جوته کړې چې افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري.
آزادی رادیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ دی وری په لومړی نیټه یې آزادی رادیو واورې.